په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتي کم کې له پاکستان څخه راستنو شوو کډوالو او بې ځایه شوو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همداراز خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې تیکا د 55,000 ډالرو په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د تیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري 2 چنده زیاته شوې ده. دیمیتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلې دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس 2 چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پرمخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلل دی. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورزنګ په غاړه چولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلینکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته پکار وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په غونډه کې وکړې او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 80% غني کوي او که تر دې ډېر غني کړي د درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې په بشپړ ډول سوله ییز دی. خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یا د اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا په بنو کې پر اسولیزو لاریونوالو ډزې غندلې او ویلې دي له اداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 50 تنو د وژل کېدو او د لشلون څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د نه حکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوي. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر 30 ډېر نور ژوبل شوي دي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د 28 تنو ټپي کېده تایید کړې وه، خو د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي دي چې پر سوله ایزو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر 30 څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشه نیره داغا افغمائنشی میشه نیره ادغی دهشتگردی ادغی جنگ و اتاز دیس نیره مکمل ختمه غوری.
مظاهره چان وایي چې پوز پرې ډزې کړې، خو پوز او نورو امنیتي ادارو په دې اړه څه ندي ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال ترهګر حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته لدی وشو چې د سه شنبې په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واوښتې. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست، هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې میشته ده، خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو وار بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لږ تر لږه 3 او په خیبر پښتونخوا کې 2 حملې وشوې چې په ترڅ کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب له واغوشته. د بلوچستان په تربت کېچ او پشین کې شاوخوا 40 تنه پوځیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې 14 نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب له اړولې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر سوله ایزو لاریونوالو ډزې غندلې او لاریونوالو ته په اوښتې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لاریونوالو هم ویلي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښت و. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. دا عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوي دي چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د عزم استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او نورو ډلو وسلوال په نښه شي، خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عزم په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړی و، د سیمې اوسیدونکي دغو نویو عملیاتو ته هم ډیر اندېښمن دي او وایي ښایي د مخکنیو عملیاتو په څیر دوی د ژوند هر څه له لاسه ورکړي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ترامپ ورل مورز د جمهوریت پال ګوند کنګری ته په خپل وینا کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. ویل چې دا ډول وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم و. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کېږي. اسمت ساروان د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوریت پال ګوند مسلمانانو لمشر نصیر یاسینی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو په نتیجه کې ډونالد ترامپ بیا د امریکا ولسمشر شو، د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راوړي؟
او زه فکر کوم چې یو سناسو بدلون راځي، ځکه ما دلته د دې نه مخکې ډېر ریپبلیکنان سره هم خبرې کړې دي. پرون خپل په ټرمپ په خپل خبرو کې په واضح وویل چې زه جنگ ختمونکی ما، جنگ شروع کوونکی نه ما. تاسو کتل چې ما د ټولو ځایونو د عراق نه مې فوجونه راویستل، د افغانستان نه مې فوجونه راویستل، نارت کوریا سره مې خپل تعلق کړو. خو که چیرته د جنگ ضرورت شي او زه کوم ملک ته د کوم هیواد ته جنگ لپاره زما نو هغه واحد افغانستاني چې زه طالبان په نه حکم، نو دا زما په آن باندې یو ډېر سخت بدلون دی چې د بایدن په پرتله باندې د ټرمپ انتظامیه کې راځي. او د پخکاره ټکو ویل چې بګرام مونږ ته خورا اهم و، بګرام چې بایدن چاینیزانو ته په حواله کړلو، ما غوښتل چې په بګرام کې پاتې شم.
لیکن یاسیدی صاحب، دا ترامپ چې له افغانستان نه د توکل د ستلو فیصله وکړه، د دې په وخت کې د دوه تړون لاسلیک شو.
بالکل واضح ده چې د شروع کړي وا، خو چونکه دلته اوس د پړپ بایدن چې د انتخاباتو د خاطر هم په د خپل خبرو کې ویل چې ما طالبانو سره د څه یو هوکړه کوله چې هغه د امریکایا په ګټه وي او امریکا په لوړ سر راوته دي، په اوچتو شملو راوته دي. خو زه د بګرام نه راوتلم، ما غوښتل چې بګرام کې پاتې شم. زه د بګرام نه د چین هغه فوزي زینا او کمزکی چې اتم جوړه دوی جوړه یو سات دی د بګرام نه، نو موږ د پاره دغه یو ډیر خو ځای وو چې موږ خپل فوجونه هلته ساتلی وي. نو زه د بګرام څخه نه راوتلم، مطلب دا و چې بشپړ زه د افغانستان نه راوتلم، زه به په بګرام کې به د امریکایانو فوجونو حضور لرلی.
هغه معاهده چې دوی په دوحه کې کړې ده، د هغې په اساس باید ټول امریکایي پوځیان حتی تر هغه وخت مخکې وتلي وای چې بایدن خپل ځواکونه وویستل.
سروان صاحب، هغه معاهده خو اوسه پورې ما لوستلې نه، تا لوستلې نه، طالبانو دنیا ته خود لري نه، امریکایانو دنیا ته خود لري. په هغه معاهده کې څه شی دي؟ هغه معاهده خو پټه معاهده ده چې دوی څه کړي دي. طالبان ولې دا معاهده دنیا ته نه ښیي؟ دوی خو وایي چې موږ د خدای او د رسول نمایندگان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په چار چې معاهده کړی دا ټول مسلمانانو ته پختاره ده، حلف الفضول دی او کدا غوینه ورسره نور میثاقونه دي. نو خدوی دغه معاهده خو چې موږ ګورځو په دې معاهده کې څه لیکل دي، دا معاهده معلومه نه ده چې دې معاهده کې څه شی لیکل دي. نور امریکایان داسې وایي چې طالبانو د امریکایانو سره ژمنه کړې ده چې هر وخت تاسو بیسونه په کاری موږ درته دا بیسونه درکو. نو کاشکې دا معاهده موږ کتلې وای چې موږ کوشش وای چې یاره دا معاهده رښتیا چې کوم طالب دا خبره کې دا رښتیا دی او کنه دي.
لیکن دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې هغه پخپل په جمهوری غوښتون کې ګون کې غړیتوب لري، هغه هم دا خبره کړې ده چې په معاهده کې یوازې همدا لیکل شوي دي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او طالبان به حمله پرې نه کوي.
او دا خبره د پرونو موکړه چې په 14 مترم دا خبره وکړه. زه خپل په کرمیشن کې تاسو معلومات دي چې زه خپل هم استازیم د ریپبلیکن پارټۍ. نو د خپل خبرو کې دا ویل چې په 14 میاشتو کې یو امریکایي عمل نشو ماره طالبانو سره دا هوکړه کړې و چې تاسو په امریکایانو غږ نه کوي، موږ به راوځو. خو وی ما دا ویلی چې په بګرام کې موږ پاتې کیږو، بګرام کې به زموږ شتون وي، بګرام به تاسو نه کچ کوي، بګرام کې به زموږ امریکایي فوجیان پراته وي. نو که خلیلزاد دا خبره کوي په کوم بیس باندې کوي؟ ترامپ په خپلو خبرو کې دا واضح وي.
د جمهوریت پال ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ روانو انتخاباتو ته د کاندید ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوریت پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم د څه ولا چې ریس کار نشته خلانم تذکره مې ویور مالک سخوار او غریب ته سکار وشي وایي سو خومک مومک نه کیږي ریس هم نشته.
دیو مور خبری مو اوریدی چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله، خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ